افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د دوري حمل دیرشمه د اپریل اتلسمه خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د راستنو سویو افغانانو نږدې 2.5 لکه ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپله ویبپاڼې کې لیکلي د هغو 1500 زیات افغانانو له ډلې چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل سوي یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي نږدې نیمایي ماشومان دي. د هغې سروې له مخې چې د ادارې د ستنو سویو کورنیو او د کوربنو ټولنو په اړه کړي موندنې ښیي چې نږدې ټولو یعنې 99% ویلي دي چې راتلونکي یوې یا دو میاشتو لپاره کافي خواړه نه لري. اورزګان کې د طالبانو چارواکي د اورښتونو او سیلابونو له کبله د اورزګان کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان بلال اورزګانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لوی لار نن سهار د سیلابونو له کبله د ټرافیکو پر مخ وتړل سوه او موټر چلوونکي د تربلې خبرتیا پورې پر دې لار تګ راتګ نه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن د آسیا د ملتونو جام کې خپل لومړی لوبه ایران ته 3-1 په وړاندې وبایلله. په دغه لوبه کې چې د تایلند پلازمینه بانکاک کې د دغه جام کوربه دی ترسره سوه، ایران د لوبې په لومړي دور کې یو ګول وواهه او په دویم دور کې دوه نور ګولونه هم وکړل. د افغانستان ټیم یوازې وتوانی چې په دویم پړاو کې یو ګول ووهي. ایران تر دې مخکې د دې جام 12 ځلې اتلولي خپله کړې ده. افغانستان په جی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی. ټولنیز شبکې ایکس چې پخوا ټویټر نومېده ژمنه کړې چې د پاکستان له حکومت سره به کار وکړي چې په اندېښنو یې پوه سي. دا وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو وویل چې له 2 میاشتو راهیسې په هیواد کې د دې ټولنیزې شبکې فعالیت ملي امنیت ته د ګواښ پر اساس بند کړی. د ایکس شبکې د نړیوالو چارو ډلې پرون ناوخته په یوه پوست کې ولیکل چې دوی د پاکستان له دولت سره د هغوی د اندېښنو د درک کولو لپاره همکاري ته دوام ورکوي. دا د فبروري میاشتې له 12 وروسته چې د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان په دې هیواد کې د ترسره سویو عمومي ټاکنو وروسته چې په هغو کې د درغلیو ادعاوې سوي په ټول هیواد کې د عمومي مظاهرو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې چې له لسیزو راهیسې په غزه کې او په لویدیځه غاړه کې میلیونونو فلسطینیانو ته مرستې رسولې مشر پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل یو ور بیا د هغې د منحل کېدو غوښتنه کړې ده او هغه یې د حماس د ترهګرۍ د جګړې د ماشین برخه بللې ده. د هغې ډلې چې امریکا اروپایي ټولنې د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. فیلیپ لازاریني دې شورا ته وویل چې د یو این آر ډبلیو ای په نوم د دغه ادارې ختمول ول به د غزې بشري بحران لا پراخ کړي. او د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنځشنبه د روسیې ټولې هغه 14 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې پر اوکراین د حملو لپاره کارول سوي وي. اکثره دغو الوتکو د اوکراین په لویدیځه سیمه ایوانو فرانسکیپس کې بنسټیز تاسیسات په نښه کړي وو. خبرونه مو د ماښام د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري د ماشومانو د ساتنې یوې نړیوالې ادارې افغانستان ته د ستنو سویو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان ښځو حقونه لا هم د دوی د پالیسۍ اساسي اصل دی. پخوانی څارنوالان وایي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی.
ټول پټیو د کور نه بهر نشو وتلی او مدام خپل موقعیت تغییرو. کار نشته، وظیفه نشته، د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی.
د خوست د لورو پروتو کلیو اوسیدونکو وایي چې په خپل نږدې ساحه کې ښوونځي نه لري.
څلور زره 15 زره وړ کې مشمون به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې 4-5 کیلومتره موږ نه لره د مکتب. د وړو مشومان د دوه خوړونه په منځ کې راځي، هغه ته دوی نشي رسېدی، مکتب دلته نشته کوي.
د خبری مجله نیم ساعته ده چې په بهیر کې د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبری مجلې تشرغ لست. افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي نږدې 2.5 لکه افغان کډوال ماشومان چې په وروستوي کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي کور، خوړو او د زده کړو امکاناتو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق یا سیف د چرلند په یو راپور کې چې نن د وری په دیرشمه خپور شوی ویلي دوی په یو نوې تر سره کړې سروې کې چې د ادارې د ستنو شویو کورنیو او د دوی د قربانو په اړه کړې موندلې چې په تیرو اووه میاشتو کې افغانستان ته له پاکستانه ستانه شوي نږدې 2.5 لک افغان کډوال ماشومان خوړو کور او د زده کړو لاسرسي ته اړتیا لري. په دې راپور کې راغلي چې د تیر 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې له پاکستانه شاوخوا 15 لک 20 زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. یادی اداري ویلي د دوی د سروې موندنې ښیي چې 99% بیرته ستانه شوي کډوال یوې یا دوه میاشتو ته کافي خواړه نه لري. د دغه سروې پر بنسټ د بیرته ستنو شویو 1/4 برخه کورنیو د خپلو خوړو اندازه کمه کړې یا یې د کورنۍ مشرانو د خوراک اندازه محدوده کړې تر څو ماشومان یې وکولی شي په اونۍ کې 2 ځله خواړه وخوري او له دې ماشومانو نږدې 8 میلیونه یا په هرو دریو کې یوې د لوږې له کړکېچنې کچې سره مخ دی. دغه شان 40% نورې کورنۍ اړ وي چې لږ تر لږه 3 ورځې په اونۍ کې خواړه پور کړي او یا هم په کوربه خپلوانو تکیه وکړي. پر راپور کې راغلی چې 14% بیرته ستانه شوي او دغه شان 9% کوربه کورنۍ ویلي چې هر ورځ باید له نورو خواړه ترلاسه کړي. د سروې پر بنسټ یو په 1/3 برخه بیرته ستانه شوي کډوال توانېدلي چې له پاکستان خپل شتمنۍ انتقال کړي او له هرو شپږو کورنیو له ډلې یوه یې په خیمه کې ژوند کوي. سیف د چرلند ویلي 20% بیرته ستانه شوي په افغانستان کې هیڅ دنده نه لري او 10% نور ورته ویلي چې د کار کولو مهارتونه نه لري چې له هغې سره سمې مناسبې دندې ترلاسه کړي. په دې راپور کې د بیرته ستانه شویو کډوالو ماشومانو زده کړو ته هم اشاره شوې. ویل شوي 15% ماشومانو په ښوونځي کې نوملیکنه نه ده کړې او 15% نور بیا ویلي چې په ښوونځیو کې د نوملیکنې لپاره لازم اسناد نه لري. خو د سروې د موندنو پر بنسټ چې ډېرې بیرته ستانه شوي کډوال ماشومان په پاکستان کې ښوونځیو ته تلل. په همدې حال کې له پاکستانه بیرته ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په هغه هیواد کې د ژوند چارې په ښه ډول پر مخ تللې خو خپل هیواد ته په ستنېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د حجت په نوم یو ستون شوي کډوال ازادي راډیو ته وویل
کارونه ډېر ښه ول. د سار بلاړو چوک کې وکیناستو ما خامه پورې به یو څه وشو اتمن ما کار پیدا کېده او دلته خو کارونه ډېر نه بيخي کارونه هم نشته بل ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې سراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونه هم بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګ یو ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
یو بل ستنه شوی کډواله چې همانو میږي او مخکې په پاکستان کې زده کړې کولې وایي
دلته مشکلات ډېر دي. مکتبونه بندې مکتبونه باید خلاص شي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سر په نام نشته دی ماشومان دي کار هم نشته دی ډاک کې پراته یو. حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس کوو.
پاکستان د تیر 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې رئیس له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د دې هیواد له بیلابیلو سیمو له 15 لک ډیر بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی خو دغه هیواد نه یوازې دا چې د کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې بلکې لایق ځولې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په خپل رسنیز ګروپ کې لیکلي چې همدانن هم د تورخم لاري له پاکستانه په جبري ډول 250 کورنۍ رئیسل شوی چې نږدې 270 غړي لري.
ومردل چې د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې د 190 افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغان ښځو پر وضعیت بیا نور بنسټونو خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسي اساسي اصول دي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کوي که افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه نه کړي پر نړیواله ټولنې به یې هم اغېزې څرګندې شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې طالبان به تر هغه مشروعیت ترلاسه نه کړي تر کومه چې دوی پر افغان ښځو محدودیت لري او حقونه یې ورکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو خبري ناسته کې وویل چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسۍ اساسي اصول دي.
د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه لا هم زموږ د افغانستان د پالیسۍ کلیدي یعنی بنسټیز اصول دي او موږ په منظمه توګه د اړوندو چینلونو له لارې له طالبانو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو چې د مشروعیت په اړه د دوی ټاکل شوی هدف په تر لاسه نشي او احتمال به ناممکن وي، ځکه د دوی نیمایي نفوس په ټولنه او اقتصاد کې لګډون څخه پاتې دی. دا د افغانستان د پالیسۍ په اړه زموږ د تګلارې یو مهم عامل دی او دا هغه څه دي چې موږ به یې په اړه کار ته دوام ورکړو.
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې دریو کلونو بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، پوهنتونونو ته یې له تګه منع کړي، د ډیری دولتي او نادولتي ادارو ښځینه کارکوونکي یې په کور کې نیولي، لرې واټن سفر یې پرې له شرعي محرم پرته بند کړی او حجاب یې هم پرې اجباري کړی دی. یو شمېر افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه دي لری کړي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي چې نو غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
زموږ وختونه د دولت نه ده چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي تر څو موږ تعلیم ترلاسه کړو، او نه باید زموږ هیلې او امیدونه له خاورې سره خاورې شي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو برخې مسوله هیدر بار وایي که افغان خزی خپل حقونه ترلاسه نه کړي پر نړیواله ټولنه به هم اغیزې څرګندې سي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
It's time for the international community to really take some responsibility.
اوس د وخت دی چې نړیواله ټولنه یو څه مسؤلیت په غاړه واخلي او هغه بحران چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان دی جدي ونیسي او په دې پوه شي چې دا یو ناورین دی. هغه مسله چې یوازې په افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې دا په حقیقت کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته خورا جدي ګواښ دی.
Poses a very severe threat to the rights of women and girls everywhere in the world.
بروی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د حکومت دا محدودیت وڅاري او په نړیواله محکمه کې د جنسیتي جرمونو په توګه ثبت او رسیدنه دی ورته وکړي. د طالبانو حکومت تل دا ادعا کړي چې د افغان ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګری ملتونه وایي چې اوس په میلیونونو افغانان د خوراکي توکو ترلاسه کول خپل تر ټولو جدي اړتیا ګڼي. په افغانستان کې ځینې اړیکو کورنۍ وایي چې اقتصادي او روغتیایي ستونزو کړیږي. نور د سنا کاکړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور پایلې ښیي چې د دغه هیواد ډیری وګړي د خوراکي توکو، کور او روغتیایي خدمتونو د تامینولو توان نه لري او له لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 کال د کلینی راپور د پایلو په خپرولو سره زیاته کړې چې اوس مهال میلیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. د دغه راپور له مخې سږ کال به په افغانستان کې شاوخوا 15.3 میلیونه وګړي د خوړو خوندې توپ له بیړنۍ کچې او ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو او طبي پیښو په ګډون کړنو ستونزو ته په اشاره سره له افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ او د دوامداره ګډون پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی او د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکي اندري کاراتوات په حواله راغلي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د راتلونکي فصل په پیلېدو په 2024 کال کې د هغو وختونو سره سم چې افغانانو یې اوریدلې دي د بشري حقوقو اصولو ته ژمن پاتې شي او د جنسیتي برابرۍ د ښځو د پیاوړتیا او په ټول افغانستان کې زده کړو ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
له هغه وخت چې طالبان راغلي هیڅ کاروبار نسته. یو وکلان زوی او دوه لونې لرم. میړه مې سپینګیری دی او کار نه لري. پښه یې زوبله ده او باید عملیات سي، خو پیسې نه لرم. موږ په زیرزمینی کې ژوند کوو. سوړ زمی مو په ډېرې سختۍ سره تیر کړ او اوس مو هم اقتصاد ډېر ضعیف دی.
ماشومان می ناروغان دي، زه ناروغه یم، خوړلو ته څه نه لرو، میړه مې د اعصابو تکلیف لري، کار نشي کولای، وړی نه لرو چې د کچالو پیاوه یا شوروا پخه کړو. په یوه میاشت کې شاید یو من وریجې پیدا کړو چې پخې کړو او ویې خورو.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د خپل مارچ میاشتې په راپور کې ویلي و چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمه یې زیاتې نجونې او ښځې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
په افغانستان کې روان وضعیت څارنوالان هم اغیزمن کړي دي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ور بیا افغانستان کې د څارنوالانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغې ټولنې په ویلامیه کې ادعا کړې چې په تیرو 10 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وروسته یې وژلی دی او یو بل څارنوال شکنجه کړی دی. بلخو د افغانستان دننه او بهر یو شمېر څارنوالان له خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سنا کاکړ په راپور کې نور تفصیل اوري.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ځل بیا د افغان څارنوالانو د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ټولنې په امریکا کې څارنوالان د څارنوالانو لپاره یا PFP په نوم په یوه کمپاین کې د افغان څارنوالانو د وضعیت په اړه په یوه بیان کې وویل، په افغانستان کې د څارنوالانو پر وړاندې د وحشت کچه حیرانوونکې ده. په دې بیان کې چې د اپریل په 13مه د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر وبپاڼه هم خپور شوی، دا شوی چې په 13 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وژلی او یو بل څارنوال یې شکنجه کړی چې نوم یې لا نه دی څرګند. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په خپل بیان کې ادا کړې چې د کابل له سقوط راهیسې تر 26 ډېر څارنوالان وژل شوي. یادې ټولنې دا ادعا هم کړې، هغه څارنوالان چې په افغانستان کې پاتې دي په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزو سره مخ او د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره پټېدو ته اړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان دننه یو شمېر څارنوالان د خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. په افغانستان کې وي څارنوالۍ د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
هغه ټولې قضیې چې ما کار کړی او هغه خلکو ته چې ما فیصلې کړې دي او دوی بندیان شوي دي اوس ټول آزاد دي او زما ژوند رښتیا هم په خطر کې دی. ټول پټیو د کور نه بهر نشو وتلی او مدام خپل موقعیت تغیروو، کار نشته، وظیفه نشته، د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په بیان کې هم دا شان راغلي، ځینې څارنوالان دې ته اړ شوي چې خپل وطن پرېږدي، ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي چې هلته له مالي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. پخوانی څارنواله شیرین چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې کډواله ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
موږ په خورا ناوړه روحي حالت کې یو، تل اندېښنه لرو چې نن یا سبا به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او بیرته افغانستان ته بستانه سو. له بده مرغه هیڅ کوم بنسټ، سفارت او هیواد د څارنوالانو وضعیت ته څرنګه چې باید توجه وکړي نه یې کوي.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادا کوي چې د طالبانو د عدلي وزیر او قاضي القضات د دوی په ټکو د ډار او جبر معماران او د افراطي ایدیالوژیو پلوي دي. په بیان کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان لویه څارنوالي د افغانستان د څارنوالانو ټولنه او د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه منحل کړه او ادا شوي چې ډېر شمېر مسلکي کسان یې په بې باورۍ او ویره کې اچولي دي. موږ غوښتل د یادې ټولنې د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبان حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا 1 میاشتې مخکې د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان ویلي وو چې د امریکا د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو مجرمینو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت هغه مهال د دې ادعاو په اړه هم نظر نه و څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په دې خبري مجله کې دا راپور هم خپرو چې د پاکستان په کوټه ښار کې ځینې افغان کډوال شکایت لري چې د POR کارت لرلو سره سره بیا هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول سوي دي. دا هم وري چې د خوست په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې شونځي نه لري او ماشومان یې لزده کړو بې برخې دي. خو اوس د غزې پر وضعیت راپور له فلسطینی کډوالو سره د مرستې لپاره د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل یو ځل بیا د هغې د منحلېدو غوښتنه کړې ده. فیلیپ لازاریني دې شورا ته وویل چې د دغې ادارې له منځه وړل به د غزې بشري بحران لا پسې پراخه او د قحطۍ پیل به ګړندی کړي. اسرائیل د دغې مرستندوی ادارې ځینې کارکوونکي د حماس له لورې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اوومې په برید کې په لاس لرلو تورن کړي، هغه دا چې ملګرو ملتونو رد کړې ده. نور په دې راپور کې
له فلسطیني کډوالو سره د انروا په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فیلیپ لازاریني پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل غواړي هغه منحله کړي. اسرائیل دا اداره چې له لسیزو راهیسې په غزه او لویدیځه غاړه کې میلیونونو فلسطینیانو ته مرستې رسولې، د حماس د ترهګرۍ د جګړې د ماشین برخه بللې ده. د هغې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې که دغه اداره منحله شي، ورسره به د غزې بشري بحران لا پراخ او د قحطۍ پیل به ګړندی شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نړیوالو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د غزې شمالي برخه د قحطۍ په درشل کې ده، او که د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه شپږ میاشتنۍ جګړه سخته شي، د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي نفوس به له لوږې سره مخامخ شي. لازاریني همدارنګ وویل چې که د دغې ادارې فعالیت بند شي، د غزې لپاره به نورې دوامداره ناوړه پایلې هم ولري. د هغه په خبره 500,000 ماشومان به له زده کړې بې برخې شي، په سیمه کې به کرکه او غوسه زیاته، او هغه به د دې سبب شي چې تاوتریخوالی دوام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي دا وکړه چې انراوا په بشپړه توګه د حماس تر نفوذ لاندې ده، د هغې ډلې چې له جګړې مخکې پر غزې کنټرول درلود. هغه همداراز دا اداره تورنه کړي چې د اسرائیل د له منځه وړلو لپاره د حماس د دسیسې یوه برخه او د فلسطینیانو په مشرۍ د یوه دولت جوړولو لپاره په نړۍ کې پر یوې سترې مدافعې بدله شوې ده. هغه ویلي اسرائیل نشي کولای او نه به دې ادارې ته اجازه ورکړي چې په غزه کې لکه د تیر په څیر خپل فعالیت دوام ورکړي. خو د دې ادارې مشر ښاغلي لازاریني وویل اسرائیل هڅه کوي چې د دغې ادارې په بندولو سره د په میلیونونو فلسطینیانو د کډوالۍ موقف پای ته ورسوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د انراو د بندولو لپاره د اسرائیل د هڅې ملاتړ ونه شو. د عربي او اروپایي هیوادونو د استازو تر څنګ د اسرائیل د نږدې متحدو ایالتونو په ګډون د دې شورا ټولو 15 غړو د دغه ادارې ملاتړ وکړ. اسرائیل د ملګرو ملتونو دغه اداره چې په غزه کې د کارکوونکو شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي، 12 کارکوونکي تورن کړي چې له حماس سره پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 10 په برید کې همکاري کړې ده. هغه ادعا چې په نتیجه کې د متحدو ایالتونو او نورو څه باندې 10 هیوادونو له دې ادارې سره مرستې ځنډولې وې. د دغه ادعا په اړه د ملګرو ملتونو د داخلي څېړنې په نتیجه کې تورن کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او ټاکل شوي دي. یوې بلې خپلواکې څېړنې چې د ملګرو ملتونو لخوا د دې ادارې د بې پري والي پر یقیني کولو څرخي، نتیجه د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپره شي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان په کوټه شهر کې یو شمېر افغان کډوال شکایت لري چې د پی او آر کارتونو لرلو سره سره بیا هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پولیسو دوی د چمن سیمې یو زندان ته افغانستان ته د لیږلو په نیت لیږدولې دي. نور په دې راپور کې
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د لړۍ په دوام کې تازه پاکستانی پولیسو د پاکستان د کوټې ښار له سلیمه سیمې څخه یو شمېر افغان کډوال نیولي او په چمن کې بندیان کړي دي. د افغان کډوال وایي چې له څه باندې 20 کلونو راهیسې په یاده سیمه کې ژوند کاوه او له دوی سره په دغه هیواد کې د اوسېدلو د تثبیت پی او آر یا راجستر شوي کارتونه هم شته. ظریف یو له دغو نیول شویو افغان کډوالو څخه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغه ځای چې دی پکې بندي دی په ټلیفون وویل چې ښایي افغانستان ته ستانه کړل شي. هغه زیاته کړه
موږ په کار کې وو چې دوی راغلل او موږ یې ونیولو او وایي چې موږ په افغانستان ته ولیږي. اوس هم موږ ولس کسه همدلته بندیان یو، ټول دلته ویده یو.
د دغه بندیانو له ډلې یو بل تن عزت الله هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
موږ ولس کسه په همغه سیمه کې اوسېدو، هلته مو تګ را تګ درلود، پرونی موږ ونیولو او دلته را وستیو. نه پوهیږم چې افغانستان ته به مو ولیږي، څه به وشي او څه نه.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون هم ازادي رادیو ته وویل چې دغه افغان کډوالو لنیول کې دوه وروسته لنوموړي د خوشی کولو لپاره له هغه مرسته غوښتي ده. ښاغلی پښتون ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ وزبه کورونه دي، د سملی د کوټ د ښار دوی مزدورکار خلک ولس کسو، نو بیا لیویز نیولی و پولیس چمن ته وړی و، بیا په دوه کې وکړې زما سره رابطه وکړله چې موږ دا نیول شوي. بیا ما د یونیسار او افغان کمیشنریټ چې کوم دی د پاکستان د حکومت د خوا څخه او دارنګه د افغانستان د کنسلګری د چارواکو سره خبرې وکړلې.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزه کاکړ هم د دغو افغان کډوالو په توقیف نیوکه کړې او ویلې دي چې ټاکل شوی دوی په زور افغانستان ته ولېګل شي. هغې په خپل ایکس پاڼه د دغو توقیف شویو کډوالو د استوګنې د کارتونو انځورونه هم خپاره کړي او ویلې دي چې دغه بندیان حتی په پاکستان کې د پی او آر کارتونه یا د ثبت د تثبیت کارتونه هم لري. د روان کال د اپریل پر 15مه د پاکستان حکومت لخوا له یاد هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د پیلولو له ضرب الاجل یوه ورځ وروسته د پاکستان د بلوچستان ایالت یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دوی کور ته ورغلي او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 215 میلیونه افغانانو باندې پی او آر کارتونه ویشل شوي دي. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شوي چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 تنو ته رسیږي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې تر اوسه یې له 540,000 څخه زیات کډوال له یاد هیواده ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د خوست د ځینو خېلو د لرې پرتو کلیو اوسېدونکي وایي چې دوی په خپله نږدې سیمه کې ښوونځی نه لري او ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څوې سیمې اوسېدونکي وایي د دوی د سیمې څو کلیو ته نږدې ښوونځی نشته او له همدې کبله یې سلګونه ماشومان هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د شنباوا تر لسې ډېر واټن دی او تر څنګ یې د دې لارې په اوږدو کې څو ځایونه خوړونه دي چې په باراني موسمونو کې ورباندې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته په پښو تګ راتګ ممکن نه وي. د زنخیر اوسیدونکو حاجی محمد رفتار مشال راډیو ته ویل
دولت پنځه پنځه نیم سو کورونه دي، لاس پنځه لاس جمعتونه دي، ټول خوش شو کې ټول د پنځه نیم سو کورو کې دا سوخه د څلور زره پنځه زره وړ کې مشمون به وي دلته چې دا لاس رسای نه لري مکتب ته، ځکه چې څلور پنځه کیلومتره موږ نه لره د مکتب د وړو مشمون دي دوه خوړونه په منځ کې راځي هغه ته دوی نشي رسېدل، مکتب دلته نشته کې.
د زنخیر سیمه چې په خاله جګړو زیانمنه و تر شنباوات پورې لیاو پاخه سړک پرته نور داسې کارونه او پروژې پکې نه دي پلي شوي چې لکتر لگا لومړنۍ اسانتیاو ته د خلکو لاسرسي آسان کی. د ځینې خېلو اوسیدونکو عابد وایي
چې د دې ځای نه موږ زود څوی کل نه تر شموت مکتبه پورې نیم ساعت یا یو پنځه سل منټو کې موږ د دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي، کله خوان وي، تر ګرمۍ نه هم نشو تلل.
په افغانستان کې د ماشومانو لومړنۍ زده کړې جبري دي او اړوندې حکومتي ادارې مکلف دي چې ماشومانو ته په خپله نږدې سیمه کې د زده کړو زمینه برابره کړي، خو لا هم د دې هیواد ډېر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د زنخیلو اوسیدونکي رفیع الله ارمان وویل
ستونزه ډېره دي دلته، موږ سهیله کوي موسسات او دولت څخه مشکلات ډېر دي، نو ټول څخه مهمه او ښه زوره چې دای ښوونځي ته دی. یو عامه ستونزه چې دلته خوړونه دي سیلابونه راوتلي وي او کله چې هلته دوی ښوونځي کې بارونه وشي بیرته بیا کور کورن ترازی نو بیا هم ډیر مشکلات سره مخ مخ وی مونږ هله دغه د چدلته خونځای جوړ شي میکتا
بلور ته د خو ځای چارواکی وای ولایتي ادارې په خپل پرمختیاي پروګرامونو کې د هغو سیمو د اوسیدونکو ستونزو تر رسیدنه په لومړی توپ کې نیولې چې په خوا محرومي پاتې شوی دي. د واری مرستیال محبوب شاه قانت ویل
هغه ارتیاوی چې هغه یقیني اولیت لري هغه مونږ په نظر کې لرو، لکه مونږ ولایتي اداره مهانه میاشتنی د پی ڈی سی وا غونډه لرو چې په مغه کې مونږ د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو هغه اولیا ضرورتونو رخلو هغه د پاره د بودیجې پیدا کول د وزارتونو سره شریک کول دا ان شاء الله مونږ په پام کې دي.
خوست ښار ته نږدې د زنخیلو د څووی اوسیدونکي دا سمهال د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. بیا په خوست کې له تیرو جګړو د اغیزمنو سیمو اوسیدونکي وایي که چیرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو ډیر لږ فرصتونه هم برابر شي، له نشته په ګټه تمامیږي.